پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته راغلاست. پرونه خبرونه کې به واورئ چې د انتخاباتو څارونکي بنسټونه د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو په اعلان کې د ځنډ په اړه اندېښنه څرګندوي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا کانګرس د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استیزا لپاره اوس په کانګرس کې د څیړنو هڅه کوي. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام خپرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې اجمل انت چمتو کړي.
دا کندهار په میوند ولسوالۍ کې د هوایي بریدونو له امله یولس وسلوال طالبان وژل شوي دي. د طالبانو افراطي ډلې څو غړي د سولې د بین الافغاني دوه ورځنیو خبرو لپاره چین ته رسیدلې دي، او د پاکستان له بېلابېلو برخو څخه د حکومت خلاف د جمعیت علما اسلام ګوند په مشرۍ مظاهرې پیل شوې. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه، دا کندهار په میوند ولسوالۍ کې د هوایي بریدونو په ترڅ کې یولس وسلوال طالبان وژل شوي. چارواکي وایي په وژل شوو کې د میوند ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال حافظ ملتان د ډلې غړي هم شامل دي. په کندهار کې د 215 اتم کلي اردو ویان خواجه یحیی علوي نن ازادۍ راډیو ته وویل خغلی علوی وای په دې عملیاتو کې د دولت یولس مخالف وسلوال وژل شوي. په دې ډله کې درې تنه د میوند لپاره د طالبانو د تش په نوم ولسوال حافظ ملتان د ډلې غړي دي. د 215 اتم کلي اردو ویان همدار زیاته کړه چې د ملي اردو په عملیاتو کې د زابل پر غنداب ولسوالۍ او د روزګان په مرکز ترینکوټ کې هم درې وسلوال وشل شوي او درې نور ژوبل دي. وسلوالو طالبانو د دغه پیښو په اړه تبصره نه ده کړې. تر دې مخکې له کندهار څخه په یو بل خبر کې ویل شوي و چې په سپین بولدک کې پرون یوه چاودنه شوې. د کندهار د والی ویان احمد بهیر احمدی ازادي راډیو ته ویلي و چې چاودنه د سپین بولدک ولسوالۍ په بازار کې په یو رینجر موټر باندې تیر ماښام و نیمې بجې شوې او چاته مرګ ژوبله پکې نه ده اوښتي. په کونړ کې پرون د افغان او پاکستانی سرحدي ځواکونو ترمنځ نښته افغان ملکیانو ته په مرګ ژوبله تمامه شوې. د کونړ د ولایتي شورا منشي او د نړۍ قومي مشر شیرزمین خان ازادۍ راډیو ته وویل نښته وروسته له هغې وشوه چې پاکستاني پوځیان غوښتل د اصول خلاف پوسته جوړه کړي او افغان عسکرو یې مخه ونیوله.
نو کلام په ساحه کې تقریبا 300 متره خال نږدې پاکستان غوښتل خپل پوسته ایجاد کړي او تاسیسات جوړ کړي. دې په اساس باندې د 4 بجو شل دقیقې طرفانو په منځ کې ساکنه سلاح او جنګ شروع شو تر ماښامه پورې. اوس خو فعلا جنګ توقف دی. موږ درې زنانه شهیدانې دي، درې نارینه زخمیان دي.
د کونړ امنیه قمندانې مرسیال حجی محمد یوسف هم د جګړې تایید وکړ، خو د مرګ ژوبلو په اړه یې څه ونه ویل. هغه وویل چې افغان تازه‌دمې ځواکونه سیمې ته رسیدلي. د پاکستان حکومت هم تر اوسه پر دې نښتو تبصره نه ده کړې. د طالبانو د ډلې څو غړي د سولې د بین الافغاني دوه ورځنیو خبرو لپاره چین ته رسیدلي. په استرالیا کې د فارین بریف په نوم د پالیسۍ او تحقیقاتي مرکز په حواله د طالبانو دغه استازي بنن له کابل څخه له ورغلو کسانو سره خبرې کوي. تر دې مخکې په چین کې د دغه خبرو د ځنډیدو رپورټونه ورکړل شوي و. د خبرو په اجنډا کې به پر یو اوربن سلا کېدل او د افغانستان د 3 کلنې جګړې د احتمالي پای ته رسولو موضوع شامل وي. د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ هغه مذاکرې چې نږدې له یو کال راهیسې روانې وي تیره میاشت ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا لغوه شوې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاین تر دې مخکې ازادۍ راډیو ته ویلي و چین یو هیئت ته په بین الافغاني خبرو کې د ګډون بلنه ورکړې. د امریکا ترڅنګ چین، پاکستان او روسیې هم په جلا جلا ډول هڅه کړې چې مذاکرات چیان د پخلاینې په هدف یو وار بیا خبرو ته کښېنی. له ازادۍ راډیو نه خبرونه اورئ. اوس هم د سیمې او نړۍ نه. دا پاکستان له بېلابېلو سیمو څخه د حکومت خلاف د جمعیت علما اسلام فی یا فضل رحمان ګوند په مشرۍ مظاهرې پیل شوي. دا مولانا فضل رحمان ګوند تور پوری کوي چې د عمران خان حکومت په درغلیو کې اقتدار ته رسیدلی او باید ختم شي. په پاکستان کې د اپوزیسیون نورو ګوندونو چې پکې عوامي نېشنل ګوند، پاکستان پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون هم شامل دي پرېکړه کړې چې د حکومت ضد مظاهرو کې به د مولانا فضل رحمان ملاتړ کوي. د امریکا، برتانیا، فرانسې، اسرائیل، عراق، ترکیه او سوریه چارواکو د ابوبکر البغدادي له وژل کېدو هرکلی کړی، خو دا ټینګار هم کړی چې دا به د داعش د خاتمې په معنا نه وي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یک شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش مشر ابوبکر البغدادي په سوریه کې د امریکایي ځواکونو په برید کې وژل شوی. د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن په یو ټویټ کې ویلي، د بغدادي وژل کېدل د داعش په وړاندې د جګړې یوه مهمه لاسته راوړنه ده، خو د هغه په خبره د داعش په وړاندې جګړه لا نه ده ختمه. اخوا د سوریه د بشري حقوقو لندن میشت ډلې ویلي چې د البغدادي له وژل کېدو وروسته په سیمه کې د داعش د نور مشرانو پر ضد عملیات روان دي. او په بلغاریا کې نظر پوښتنې ښیي چې واکمن مرکزي ښي اړخي ګوند به په محلي سطحه حاکم وي، خو د تیرو څلورو کلونو په نسبت لږ خلک بلاتړ کوي. په بلغاریا کې پرون د ښاروالۍ او د ښاروالیو د شوراګانو ټاکنې ترسره شوې. په پلازمینه سوفیا کې د واکمن ګوند ښارواله یوردانکا فدانکو وای چې دنده یې په ختمېدو ده، د څلورمې دورې د ګټلو لپاره د خپلواکي کاندیدی مایا مانولووا په وړاندې ولاړه ده چې د اپوزیسیون ګڼ ګوندونه یې ملاتړ کوي.
زموږ غږ آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ. د دې غرمنۍ خبري مجلې په دوام کې راپورونه او مرکې خبرو. وباوري چې پر انتخاباتو د څار بنسټونه د تلې د شپږمې د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو په اعلان کې پر ځان اندېښنه څرګندوي. دا موضوع به د سیاسي چارو له یو کارپو سره په مرکه کې هم وڅېړو. په نورو موضوعاتو کې، د ژمي په درشل کې په کابل کې د بایو لوړېدو بې وزلې کورنۍ اندېښمنې کړي، او د خوست سوداګر د افغانستان د جنغوزیو لپاره پر چین سربیره نور بازارونه غواړي.
د دولت څخه یو دا غوښتنه کوو چیو مخ په چین هیواد د اکتفا و نه کو باید نور اروپایي ملکونو ته، عربي مملکاتو ته دغه سامګل لاسلیکونه وسره کو.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د کانګرس لخوا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استیضاح طرحه اوس په سپینه ماڼۍ کې پر تحقیقاتو متمرکزه ده. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو اونیز پروګرام زما رایا زما حق خبریږي، اورېدو ته را سره اوسئ. دا ازادي رادیو دا ازادي رادیو په منځنۍ چپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې، او د اف ام په 0.15 چپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. ورزو د خپرونې لومړی موضوع ته، پر انتخاباتو د څار بنسټونه اندېښنه ښیي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنیو پایلو په اعلان کې ځنډ درغلۍ او لاسوهنو ته زمینه برابروي. د انتخاباتو د روڼتیا لپاره د څارونکو بنسټونو شبکه وي د انتخاباتو د نتایجو په اعلان کې ځنډ د کمیسیون مدیریت تر پوښتنې لاندې راوستی. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې د عقرب په 23مه او وروستۍ هغې د قوس په 15مه نیټه اعلانوي. لکابل امید ظهیرمل په دې اړه نور جزئیات اوروي.
تکل صاحب تاسو ته اوریدونکو ته سلام. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، ورسره لدی چې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د لومړنیو پایلو ځن د ټاکنو د خپلواک کمیسون لخوا اعلان شو، په دې اړه باندې ورستر بلې اندېښنې مخ پر زیاتې دودي. نن د ټاکنو د روڼتیا لپاره د سارونکو شبکو بنسټونو چې و ناظر ارګانونه په دې کې سهیم دي او ونډه لري، په دې اړه باندې خپل اندېښنه له رسنیو سره شریک کړه. دوی ویل چې ورستر بلې په ټاکنو کې البته د کونو د پایلو پایلان کې ځند لاس وهنه درغلی او د دې ترخوا د خلکو د حق تلفیدو ته زمينه برابروي. د دوی لړلې د البته د ټاکونو درونکو لپاره د سارونکو بنسټونو د شبکې د غړو نه یو حبیب الله شینواری ویل چې مدیریت د ټاکونو د خپلواک کمیسیون سم نه دی، او له همدې کبله ورس تر بل هغه طرز عمل چې دوی خپل جوړي او د قانوني و برخه ده هماغه قانون به تر پخو لاندې کوي، او دا بهیر تر پختنې لاندې دی.
از سال 2014 به این طرف تقویم انتخاباتی نقض شده میره از طرف کمیسیون انتخابات و این مورد قبول نیست. شما اگه با آرشیف مراجعه بکنین به آرشیف خود کمیسیون، کمیسیون گفته بود که ما از وسایل بایومتریک استفاده میکنیم و میشه در دو روز نتیجه ابتدایی را اعلان بکنیم.
دا د ټاکونو درونتیا لپاره د سارونکو بنسټونو د شبکې غړی حبیب الله شینواره و. دوی خپل یو لړ وړاندیزونه هم د ټاکونو د خپلواک کمیسیون او هم دا ډول د افغانستان له خلکو سره شریک کړي چې باید پام وته وشي چې لومړی هر څه ژر د ابتدایه پایلو اعلان وشي، هغه وخت چې د ټاکونو د خپلواک کمیسیون ورکړي له هغه نه وړاندې باید اعلان شي. خو دا اندېښنه هم ورسره شریکه وکړه، شاید د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ونه توانیږي هغه ابتدایه پایلې چې دوی د عقرب درویشتمه نیټه یاده کړي په هغه نیټه باندې هم اعلان کړي. دوی په دې برخه کې یو شمېر نورې اندېښنو ته هم اشاره کوي چې لاغه ډلې د ډرملو کمپنۍ سره، هغه کمپنۍ چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون تخنیکي برخې مدیریت په غاړه لري، هغه سره د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ستونزه یادوي، وایي چې معلوماتو ته په سم ډول یا هغه ډول چې اړین وخت دی په لاس نه ورکوي، او د همدې کبله چون مدیریت د دوی په لاس کې نه دی دا بهیر نور هم وځنډیږي. خو یو اندېښنه تکل صاحب چې هغه ډېره زیاته مهمه ده، هغه د ټاکنو د دویم دور ته تګ دی. یو شمېر اندېښنې چې نن د ډیرو څارونکو بنسټونو لخوا نه مطرح شوې، هغه دا دی که چېرته انتخابات وروستۍ پایلې د قوس پر 15 نیټه باندې اعلانېږي، نو دا بیا د ژمي موسم دی. د افغانستان د اساسي قانون او د ټاکنو د قانون پر بنسټ باندې دویم دور انتخابات باید د پای د وروستۍ پایلو د اعلان نه 15 ورځې وروسته وشوي. خو دلته بیا شاید دیو اندېښنه دا هم را مطرح شي چې ژمی د انتخابات نه کېږي، نو مجبورن ټاکنې ولاړ شي بل کال چې نه نوی کال دی، دغه سور میاشت یا هم د جوزا میاشت چې د خلکو لپاره همدارنګه د ټاکنو د څار د بنسټونو لپاره د اندېښنې وړ مسله ده. وایي چې په دغه موده کې شاید افغانستان په یو بل وضعیت کې قرار ولري، یا هم حالات داسې شي چې خلکو لپاره د نه منلو اوسي، او یا هم د 2014 کال تکرار.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو امید ظاهرمل د ازادۍ راډیو خبریالو چې د انتخاباتو د څار د ځینو بنسټونو نظر څرګندو په دې اړه چې د انتخاباتو د ولسمشرۍ د انتخاباتو پایلې له ځنډ سره مخامخ شوي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به د عقرب په 23 نیټه اعلان کړي. البته موږ به هڅه وکړو چې د په دې راپور کې تاسو د څار د بنسټونو نظریات واوریدل. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون عکس العمل به د دې څرګندونو او ادعاو په اړه د ازادۍ راډیو په راتلونکو پروګرامونو کې واورئ. خو اوس ورځو همدا مسله بیا هم څېړو. د حقوقي چارو یو شمیر کارپوهان وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لخوا د طرزالعمل نقص د قانون ماتول دي. د دیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر ازادۍ راډیو ته وویل کمیسیون په وروستۍ یوه میاشت کې درې ځله قانون مات کړی دی. بیا هم امید ظاهرمل په کابل کې له ښاغلي رنجبر سره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د کمیسیون لخوا د طرزالعمل د ماتولو په اړه مرکه کړې، او په پایل کې ترې پوښتلی دي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنیو پایلو په دومره ځنډ اعلان او د تګلارې ماتول له قانوني اړخه څه حکم لري.
له قانوني اړخه خو واضح ده، دا صراحت لري په قانون د ټول ټاکنو کې چې طرزالعمل په آخر یو میاشت کې دوی تغییر نشي ورکولی، او دې څو وارې دا کار کړی دی. هغه جدول دی د وخت چې دوی ټاکلی و د هغه په مطابقت او د طرزالعمل په مطابقت دوی باید خپل هغه پروګرام عملي کړی و. مثلا پایلې د ابتدایي پایلې باید دوی په هغه وخت او زمان باید چې دوی ټاکلی و دوی باید اعلان کړی و. سکوین یو میاشتې دوی تاخیر باندې اچي، ناوخته ده اعلانې ده، خو هغه د طرزالعمل نقص ده چې دوی نشي کولی چې اصلاحات پکې په آخر یو میاشت کې راوړي. دغه له خاطره دا هغه د حقوقي او قانوني نگانه مخالف د قانون یو عمل دی، مګر دوی خپل دلایل ورته لري. وایي دا جاري ده، دغسې فشارونه دي، او دغه د روڼتیا لپاره د دې لپاره چې دغه شفافیت سر په سره کې تعمین شي دا کارونه موږ کوي.
ډاکټر صاحب، اساس له نظر اول کمیسیون د نن دغه حقوقي او قانوني مسایل ته په دې برخه کې جدي پام نه کیږي، اساس له نظر دلیل څه دی؟
دلیل یې فکر کوم چې د ظرفیتونو ټیټوالی ده، او لبل خو ناچاري ده. ناچاري منظور دا دی چې کله کله مداخله کیږي د دې په کارو کې، د نوماندانو لخوا فشارونه راځي، د میډیا فشارونه، او هغه فشارونه دی مجبورې چې خپل طرز عمل د پخو لاندې کې او هغه مو نسی کولای چې مراعاتی کی زه فکر کوم چې دا تر ټولو مهم دلیل هم دا دی او دی هم غواړي چې قانی کی ټول نوماندان او دا رقم شفافیت میسر اولی چې سبب دی و نسی کولای چې یو بهانه جوړه کړي لګل خاطر طرز عمل نقضی کی زه په دې عقیده یم چې دغه نقص د طرز عمل دا هغه دی کرښتیا هم کمبل شی د پردې شاتنی او هدف شفافیتی دا 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 مهمه نه ده مهم شفافیت دی مهم د دې چې ټول کاندیدان په دې باندې اجماع وکړي او قانی سي چې دغه پایلې چې اوس راوځي د ټول ټاکنو هغه شفاف دي په دې کې تقلبي رائے نه وجود نه لري او واقعي رائے دی افغانستان د اتباعو دي چې د خپل جمهور رئیس
تاکی یو مسله بل دا د کچيري البته اندیښنه ده کچيري ورسته پایله د قوس په 15 نیټه اعلانېږي لکه څنګه چې ویل شو بیا شاید درجمه اوس یو کمیسون یو دلیل دا وړاندې کیږي په ژمي کې انتخابات نه کیږي نو مجبورن چې انتخابات بیا ولاړ شي نه نوي کال ته فکر کوي چې دلته د قانوني اړخ دا موضوع بیا سړول یو برخورد سره د یو ملي پروسه ده مخامخ کیږي
نو دا خو هغه دی دلته خو بیا ستونزه د اساسي قانون ده لدې لپاره چې دغه موضوعات په اساسي قانون کې په فکر نو سوی دا د دویم دور انتخابات په اساسي قانون کې راغلي دي چې په 15 ورځو کې باید هغه انتخابات وشي د دویم پړاو موږ په خو هم دا نه ده مراد کړي او دا شونې نه ده او اوس هم دا امکان نه لري حتی کم دا اوس هم پایله د ابتدایي نتایجو اعلان وسي هم دا اوس هم که وسي موږ په دې نه توانیږو چې وړاندې له ساور له میاشتې نه د آینده کال ټول ټاکرې وسو کولی دې لپاره چې خو دا خو ابتدایي نتایج دي او پایلې دي
د افغانستان د ډیموکرات حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر او چيله ازادي رادیو سره په مرکه کې خبرې کولې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
سموږ غاغله ازادي رادیو او ری قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې نور موضوعات هم لرو خدا شه بن ناجی سپې ته غوښی چې اقتصادي خبرونه اوروي
افغانستان د اقتصادي پرختیا په برخه کې د نړیوال بانک په نوي جلبندۍ کې و پوره لویدلې د افغانستان د اقتصاد وزارت ویان یونس سالک نن ازادي رادیو ته ویل چې د نړیوال بانک د نوي راپور پر بنسټ افغانستان په روان کال کې ل 103 څخه 103 نمبر ته په شاشه وای
دلیل اول یې چې په ځواب کې کوشش میکنن چې هغه ته بهتر بگیرن نه تقریبا با هم رقابت میکنن تدبیر جنوبی بوده که متاسفانه شرایط
نړیوال بانک هر کال د افغانستان په شمول د نړۍ د 190 هیوادونو د 100 شاخصونو لمخې ارزوي د دغه بانک د روان کال درجه بندۍ لمخې نیوزیلند لومړی سنگاپور دوهم او هانګ کانګ دریم ځای خپل کړی د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په روان کال کې د جلغوزو په حاصلاتو کې 12% زیاتوالی راغلی د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال ټول د جلغوزو حاصلات 25,000 میټریک ټنو ته رسیږي د نوموړي په خبره د اندازه جلغوزي ډېری له خوست پکتیا او پکتیکا ولایتونو څخه ترلاسه شوي دي د کرنې وزارت ویان وایي دوی د جلغوزو د حاصلاتو د لوړېدو په هدف کروندګرو ته د جلغوزو او ستې د ونو شپک میلیونه او 300,000 نیالګیو د بیش چارې بیل کړې دي او نن هم د کابل په شاهزاده سرای کې افغاني د بهرنیو اسعارو په وړاندې دا ډول بدلېږي یو امریکایي ډالر 80 افغاني او 10 پوله یو روپی یورو 80 افغاني 10 پوله یو انګلیسي پاوند 90 افغاني 55 پوله یو سعودي ریال 40 افغاني 50 پوله زر ایرانی تومان 5 افغاني او زر پاکستانی کلداري 3 شپږ نوي افغاني
زموږ خاګل ازادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو د دې خبري مجلې په دې برخه کې تاسو د یوې نړیوالې مسلې اوریدو ترابولم. د امریکا د کانګرس هغه تحقیقات چې آیا د ولسمشر ډونالد ټرمپ اقدامات له اساسي قانون سره په تضاد کې دي کنه، او آیا کېدای شي چې پر اساسي نوموړی استیزا شي، روانونه پر سپینه مانی متمرکز شوی دی. په کانګرس کې ډیموکراتان د یوې مودې راهیسې هڅه کوي چې ولسمشر ډونالد ټرمپ استیزا کړي. دا موضوع نوریاس نوری تعقیب کړي او د شپې د تفصیل لپاره په سټوډیو کې دی. نوری صاحب سلام، د ولسمشر ټرمپ د استیزا لپاره د کانګرس د تحقیقاتو په دې هڅو کې د سپینه مانی کوم چارواکي په نښه شوی دی؟
بلې تکل صاحب، په دغه څېړنه کې چې د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د دریو کمیټو لخوا پر مخ وړل کېږي، د ملي امنیت د شورا درې پخواني او اوسني چارواکي چې تر ټولو مهم پکې تیم موریسن دی په نښه شوی دی. ښاغلی موریسن د روسیا او اروپا په چارو کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ جګپوړی سلاحکار دی. نوموړی به د تړلو دروازو تر شا د راتلونکي پنجشنبې په ورځ په یوه اجتماعي غونډه کې ګډون وکړي. موریسن به د سپینې ماڼۍ لومړنی برحاله چارواکي چې په دغه څېړنه کې شاهدي ورکوي. د استازو جرګې دغه کمیټه هڅه کوي چې دا معلومه کړي آیا ولسمشر ټرمپ له خپلې دندې او صلاحیتونو د ځان او سیاسي اهدافو لپاره استفاده کړې کنه. موریسن به دغه راز لومړنی کس وي چې ګمان کېږي د اوکراین له ولسمشر سره د ټرمپ د ټلیفوني مکالمې په وخت کې حاضر و. هغه مکالمې چې ټرمپ له خپل اوکراینی سیال څخه غوښتي وو چې د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن په اړه، چې د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو کې د یو مهم احتمالي سیال ګڼل کېږي، څېړنه وکړي. جو بایدن په اوکراین کې ځینې تجارت درلوده. دغه راز د جو بایدن زوی هم په اوکراین کې ځینې کاروبارونه درلودل، قراردادونه درلودل، او ترامپ غوښتل چې دغه قراردادونه وڅېړي، او که دا کار ونه کړي نو په اوکراین به د سلګونو میلیون ډالرو د امریکا مرسته بنده کړي.
بلې، او نورې سبلې د مخکې د امریکا د 2014 کال د جمهور ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو او همدارز له روسیې سره د ټرمپ د انتخاباتي ټیم او کمپاین د اړیکو په اړه هم څېړنې شوې. د هغو څېړنو نتیجې کوم ځای ته رسیدلې دي، او آیا په دې وروستیو تحقیقاتو کې به هغه ته هم پاملرنه کیږي که نه؟
په دې اړه څېړنه ځانګړي مفتش رابرټ مولر ترسره کړې وه، او په هغې کې دې نتیجې ته رسېدلی وو چې له روسیې سره د ولسمشر ټرمپ د کمپاین د اړیکو په اړه کره شواهد نشته، خو ټرمپ ته هم له دې مسلې برات نشي ورکول کېدی. البته روانه اونۍ د یوه سیمه ییز قاضي هغه پریکړه چې عدلي وزارت څخه غوښتي چې د استازو جرګې ته اجازه ورکړي چې رابرټ مولر استماعي غونډې ته راوبولي، هم د ولسمشر ټرمپ دریز لا کمزوری کوي. کچېری رابرټ مولر دغه استماعي غونډې ته راشي، نو هغه جزئیات چې په دې غونډه کې راڅرګندېږي، او هغه هم تر ډیره د 2014 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه څرخي، او کچېرې دا عام محضر ته راوځي نو ممکن هغه نور شواهد وګڼل شي چې د ولسمشر ټرمپ د استیزا کولو مسله لا جدي کړي. بلې تکل صاحب،
ډیره زیاته مننه نوري صاحب. قدرمن اوریدونکو، زما همکار نوریاس نوري و چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استیزا لپاره د کانګرس د نویو هڅو وروستي جزئیات بیانول.
ویوا لا لیبرتاد،
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
زموږ غږ له ازادی رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، اوس هم یو بل راپور لرو. د خوست سوداګر غوښتنه کوي چې افغان حکومت د چین ترڅنګ د نړۍ په نورو بازارونو کې هم د افغانستان جلغوزیو ته بازار موندنه وکړي. دوی له افغان حکومت نه د هم غواړي چې د جلغوزیو د پروسس او بسته‌بندۍ لپاره په همدې ولایت کې فابریکه جوړه کړي.
خوستی سوداګر وایي که څه هم د پخوا په پرتله په لویه پکتیا کې د جلغوزیو حاصلات کم شوي، خو بیې په افغانستان او نړیوالو بازارونو کې لوړې شوي دي. د دوی په وینا اوس مهال د جلغوزیو ډیری صادرات د هوایی دهلیزونو له لارې د چین بازارونو ته دي، خو که نورو هیوادونو سره قراردادونه وشي د دې وچې میوې ارزښت او بیه به نوره هم لوړه شي. خوستی سوداګر حکومت ته وړاندیز کوي چې د جلغوزیو د پروسس او بسته‌بندۍ امکانات دی په همدې ولایت کې برابر کی. حاجی ولی حضرت زدران چې د جلغوزیو له مخکینیو سوداګرو دی او دا مهال د چین بازارونو ته جلغوزی صادروي، آزادۍ راډیو ته وایي:
موږ دا جلغوزی د امریکا بل ته ولته پروسس کوي، یغه نه بیا چین ته همزو هغه ته ورشنګی ته مخکې دا مولینا میږي اسلام آباد نه پاکستان اتحادی لارې چین ته وړو ویسی د افغانستان د هوایی دلیز نوری دا توفیر والا یو کل کیگی میگ پاگل یار چی وڑا میگ چالویک تری پای مصرف که دا یا نا چینایی ری پای دیگل یار میگ شل ری پای مصرف کیگی پارسا کل پا یو سال اتیار ری پای چاینا که ساک پا دو سوا پینزا در چالویک تری پای ریرتا ہے.
دا جلغوزه د سرتاسری اتحادی مشر نورگل منگل بیاوایی افغان حکومت باید چین پخواکی نور و عربی او اروپایی هیوادونو سره هم د جلغوزه یو قرار دادونو کی
تیر کل چوار لسنیم سواتان خاصا چین تا پر اسمی دول مکر صادر کردی مکر وڑی دی دی دولت سخایو ادا گوختن اکو چی یو مکر پا چین هیواد نکت پاوانکو باید نور و اروپایی ملکونو تا عربی ملکاتو تا دگو سامگو لسلیکون او سراوکو.
عارف خان چې د پکتیکا د گیان ولسوالۍ اوسیدونکی دی وایي دلته د جلغوزۍ د پروسس او بسته‌بندۍ امکانات نشته.
چې دغه جلغوزۍ د غوټې نه ووځي دغه نه وروسته بیا یو ماشین په واسطه سپینېږي او هغه په خلطو پاکټو کې بندېږي او بیا خارج ته استول کېږي. د دغه دپاره دلته خاص سیستم نشته چې دغه مغز ووځي او بیا خارج ته واستول شي. په هغه کې پیسې مثلا زیاتې وي نسبت دغه جلغوزۍ ته چې خرڅوي. په هغه کې دلته سړی خونې نشته ورسره چې مثلا موږ جلغوزۍ پکې وساتو.
کلاوړان د ځایي خلکو لخوا د نورو ونو په خوا کې د جلغوزۍ ونې هم وهل کېدی. د قیمتګل په نوم د جلغوزۍ یو سوداګر چې د سپیرې ولسوالۍ د بورېخېلو اوسېدونکی دی وایي اوسمهال خلکو د میوه لرونکو ونو له وهلو لاس اخیستی.
ونه ته دومره توجه زیاته ده چې مخکې به مو ونې د کیرې د پوراوالی و کیرې نه به م په پټول یس مطلب یوه وړي کې ونه څوک نه وایي په بزور کې ګډر وخولي ونه ته څوک ګوته نه ویری.
د جلغوزیو د کاروباریانو په خوا کې لسګونه کسان ښځې او ماشومان د جلغوزیو د غوټو د سپړلو په برخه کې د لاس مزدورۍ کوي. سلیمان او یوه بله مشر ښځه چې د غوټو په سپړلو کې کار کوي وایي
هغه غوټې چې موږ وڅنو هغه موږ ته راکول کېږي. نور کومه پیسه موږ ته نه راکوي. موږ د خلکو سره ډېر خوشحاله یو چې موږ ته د ډېر غریبان لپاره دا کار زمینه برابره کړې چې زمانی توکي د کار لپاره برابر کړي.
موږ ته دغه ګټه رسېږي دغه سوازو دغه موږ دغه ګټه د کور ته وړو موږ سوازو.
بل لوري ته خو سوالي محمد حلیم فدایی وایي افغان حکومت د جلغوزیو د بازار موندنې لپاره یو ستر او هر اړخیزه برنامه تر لاس لاندې لري. دی د سوداګرو غوښتنې پر ځای بولي او وایي چې دا مسلې د حکومت له چارواکو سره شریکي کړي او دی هیله مند دی چې په راتلونکي کې به خوست په دې برخه کې د پام وړ پرمختګونه ولري.
نجیب الله الوخیل خوست راپور راکو. ستاسو له پیغامونو
سمع الله لسلمان ولایت څخه سلامونه او نیکیل احترامات وړاندې کوم. با سلامه زموږ د حکومت چارواکو څخه دغه غوښتنه ده زموږ آواز دې کمه تېرجا د بغرا د نوزادو دغه دغه سره چې چاتېرجا تېرېږي دغه پر دغه باندې کار شروع شي او دغه کار سرته ورسېږي. دغه کمه بغرا وه کمه زړه نقشه چې وه پر دغه باندې کار وشي او دغه زموږ آواز ورسېږي چې دغه غم یو څوک وخوري. السلام علیکم.
زه زابل ولایت څخه د مرکز کلاس څخه ستاسو سره په تماس کې یم. د زابل په ولایت کې هر څوک چې دا وایي چې واکسین نه کوي دا غلطه خبره ده. وایي دغه شی بوټي ورته کوي مرکزي واکسین نه کوي. ډېر ښه کمپاین ده په دې ښه موقعیت کې د پرمخ تللی ده او بله دا خبره ده چې کمې پېښې دي په کندهار کې کېږي خو په زابل کې تر اوسه الحمدلله پېښه نه ده سوې. دا د واکسین نتیجه ده. واسه
زه د وردګ ته ولسوالۍ څخه خبر کوم. یو د لوی کاریز روډ ډېر بیا به دي لوی کاریز روډ را جوړ کړي او یو دغه د لوی لار د کابل کندهار لوی لار ډېره په فساد لړلې ده. 5500 کالدار طالبان غواړي 10000 کالدار یې د جلداکو د نورک پوستې غواړي. دغه تودا چې نه د مکور دی دغه پوستې خو دغه حکومت ته دا خواهش دي چې دا کار دغه راوچ. مسله
ستاسی پیغام ستاسی نظر
زمک غاگ لا ازادی رادیو اوری قدر من اوریدون کو ده خبرونه پا دوه منی مایی که ده انتخاباتو لپاره ده ازادی رادیو پا زنگری اونیس پروگرام زمارا یا زما حق که ده انتخاباتو ده خپلوه کمیسیون ده معلوماتی مرکز ده قفل ده ماتی دو ده ادعاو او پا کمیسیون که دنه نه ده اختلاف ده احتمال پا عرباسونه لرو
ممکن ځینې کمشنران چې د ځینو ټاکنیزو ډلو سره علاقه لري او ذوق لري ممکن هغوی ځینې مشکلات ایجاد کړي همدن ممکن ځینې مسایل بیان کړي
د دې خبرونې د اورېدو لپاره راسره اوسئ خو دا شیبه اجمل اند د خبرونو لنډیز اوروي
دا کندهار په میوند ولسوالۍ کې د هوایی بریدونو په ترڅ کې یولس وسلوال وژل شوي دا خبره د کندهار چارواکو کړې ده چارواکي وایي په وژل شوو کې د میوند ولسوالۍ لپاره د طالبانو تش په نوم ولسوال حافظ ملتان د ډلې غړي هم شامل دي په کندهار کې د 215 اتم کلی اردو ویان خواجه یحیا علوی نن ازادي رادیو ته همدارنګه وویل چې د ملي اردو په عملیاتو کې د زابل په ارغنداب ولسوالۍ او د اروزګان په مرکز تیرین کوټ کې هم درې وسلوال وشل شوي دي د طالبانو د ډلې څو غړي د سولې د بین الافغاني دوه ورځنیو خبرو لپاره چین ته رسیدلي په استرالیا کې د فارین بریف په نوم د پالیسۍ د یو تحقیقاتي مرکز په حواله د طالبانو دغه استازي به نن له کابل څخه له ورغلو کسانو سره وګوري تر دې مخکې ویل شوي وه چې په چین کې دغه خبرې ځنډول شوي دي په کونړ کې پرون د افغان او پاکستانی سرحدي ځواکونو ترمنځ نښته کې افغان ملکیانو ته مرګ شوبله وختي د کونړ د ولایتي شورا یو چارواکي ازادۍ رادیو ته وویل چې لږ تر لږه درې تنه مېرمنې په دې نښته کې وژل شوي دي او درې نارینه ټپیان دي نن سهار هم د نښتو رپورټونه ورکړل شوي خو په خپلواکه توګه نه دي تایید شوي دا پاکستان له بیلابیلو برخو څخه د حکومت خلاف د جمعیت علماء اسلام ګوند په مشرۍ مظاهرې پیل شوې ده مولانا فضل الرحمن ګوند تور پوری کوي چې د عمران خان حکومت په درغلیو اقتدار ته رسېدلی او باید ختم شي د امریکا برتانیا فرانسې اسرائیل عراق ترکیه او سوریه چارواکو د ابوبکر البغدادي د وژل کېدو هرکلی کړی دی او په بلغاریا کې نظر پوښتنې ښیي چې واکمن مرکزي ښي اړخیه ګوند به په محلي سطحه حاکم وي
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدر من اوریدونکو اوس هم د ازادۍ راډیو د انتخاباتو ځانګړی اونیز پروګرام زما رایا زما حق اوري چې رحمت الله افغان چمتو کړی زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړی خبرونه
د افغانستان د جمهور ریاست انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو زمارای زم حق ځنګړی خبرونه د دې اونۍ بحث مو د انتخاباتو وروستیو جنجالونو په ځنګړی توګه د ډیټا سنټر د قفل ماتیدو څرنګوالی ته ځنګړی کړی دا چې پیښه څه ډول و ولې قفل مات سو آیا دا عدلي تعقیب غواړي کنه دا د تورته نور مسایل مو په دغه بحث کې څېړلې چې په سټډیو کې راسره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویدان زبی سعادت او د حقوقي چارو کارپوه شیرین خان حبیب میلمانه دي د پروګرام رحمت الله افغان چمتو کړی میلمانو ته راغلاس وایم
لدوړو غډونونو څخه مننه چې په بحث کې مر سره غډونو کړلم نو پښتنه له سعادت صاحب نه پیلو سعادت صاحب کا دی ورستایو پرمختګونو په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي
ډیره زیاته مننه کوم افغان صاحب تاسو ته جناب حبیب صاحب ته او تاسو ډیرو قدرمنو اوریدونکو ته خپل سلام وړاندې کوم لکه څنګه چې تاسو په جریان کې استه د بایومټریک ډیوایسونو هغه ډیوایسونو چې هغه ستونزه مشکل درلود او قرنټین شي وو دغه معلومات رشبه د شپې تر درې بجو پورې زموږ همکارانو کار وکړو دغه ټول معلومات سرور ته ولېږدول او په اوس کې مونږ په دې کار کوو ترڅو تصفیه تر سره شي تصفیه لپاره هم مونږ درې ورځې وخت لرو او په دې برخه کې د ملو کمپنۍ هم به همکاری کوي او په ورته وخت کې به مونږه کوشش دي هم وکړو چې دواړه ډیټا سنټرونه چې یو ډیجیټل ډیټا سنټر دی او بل هم په فزیکی شکل سره غلط اسناد به لسیکيږي دوی هم سره پرتله کړو او تور سپین رای سره جدا کړو هغه کوم محلونه چې هغه باید وشمیرل شي دغه په اړه باندې هم کمیسیون فیصله کړې ده هغه به هم شمیرل کیږي تر څو وتوانیږو د ابتدایي لیست د اعلان لپاره مونږه ځان آماده کړو دینن ورځې تر پای پورې زموږ
پیامکار چهارشنبه تر ورځې پای پورې
بلې نن به ان شاء الله په دې باندې دوی هغه کرنې ته به خی چې په کوم ورځ به مونږ ابتدایي نتیجه اعلان وو ځکه هغه وروسته د تخنیکی ارزونو څخه به مونږ ته معلومه شي چې مونږ په کوم ورځ کولای شو مونږ ابتدایي نتیجه اعلان کړو. تاسو ولیدل چې مونږ لومړی ځل وچې ولسمشرۍ ټاکنو تقویم نقص شو په د میزان په وشته مو نتیجه اعلان نشو کړی او هغه مشخص دلایل مهم له خلکو سره شریک کړل چې څه د بایش ول چې مونږ نه توانیږو نتیجه په خپل وخت
اعلان ټکو کې به یادونه وکړي څه بایست د سل چې انتخاباته لومړنۍ پایله وځندي.
د ډیټا د لیکټ په برخه کې موږ له مشکل سره مخامخ وو. د ملو کمپنۍ د سپتیلی چې په 23 ساعتونو کې به دغه ټول معلومات سرور ته انتقالیږي په داسې حال کې چې دغه پروسه ډیره ورو وه. موږ د ملو کمپنۍ دوه انجینران راوبلل. د دوی مشوره دغه وه چې باید د اس ډي کارتونو په وسیله باندې له بایومټریک دزګاوونه معلومات سرور ته انتقال شي. وروسته مو چې بیا د کاندیدانو محترمو ناظرینو ته مو څو دغه موضوع له دوی سره شریکول او د دوی قناعت مو ترلاسه کول چې دغه هم یو مسؤونه طریقه ده او په دې کې هم کوم مشکل د پروسې ته نه پیښیږي نه هم څوک د چا په ګټه او زیان باندې کار کولای شي. هغه هم څه نه څه وخت ونیو په ورته وخت کې د ناظرینو نه بلاتیا د دغه پروسې سره هم تر ډیره بریده پورې موږ ته ستونزې مشکلات را ولار کړل. تاسو پیږی چې دوی باید ناظر مسؤلیت مشخص دی، نظارت د مداخله په معنا نه دی، نظارت د مدیریت په معنا نه دی چې بدبختانه ډیری وخت دوی د نظارت څخه غلط تعبیر اخیستی دی او دوی ځینې وخت اس کارونه تر سره کوي چې هغه د ناظر مسؤلیت نه دی بلکې دوی ډیری وخت د کار مانی ګرځېدلې دي، د کار په وړاندې خنډ جوړ کړی دی او دا تر ډیره بریده پورې دی بای شوې دی چې زمونږ وخت ضایع شي او نه توانې ګو پټاکل نیټه نتیجه اعلان کړو.
حبیب صاحب د سادات صاحب دلایل تاوور د مخکې یادونه وکړه. په داس حال کې چې انتخابات خپلواک کمیسیون په وار وار سره ویلي و چې لومړنۍ پایلې به په خپل وخت اعلانېږي خو سمولې دل څو ورځې هاته نږدې اونۍ اوړي پایلې اعلان نه کړې. ستونزه واخین لکه دوی سی وکړه یادونه وکړه همدغه ستونزه به که نور بېلابېل عوامل لرل.
سلام افغان صاحب، تاسو ته ساده صاحب ته او د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ته. په افغانستان کې د ولسواکۍ تمرین تقریبا د 19 کال یا نکوه یو 13 کال دی چې دیموکراسي تمثیل کیږي او هغه هم د انتخاباتو په وسیله باندې. اما بدبختانه موږ مخکې هم ولیدل چې په انتخاباتي پروسو کې مشکلات وو. دا طبیعي حالت دی چې په ټولو هیوادونو کې چې ټاکنې ترسره کیږي که هغه پرمختللي هم اوسیږي. اوس کاناډا سره موږ نشو کولای افغانستان ته تشبیه کړو. په هغه هیوادونو کې چې فرضاً پاکستان سه یا ځینې نور هیوادونه دي هغه کې هم ورته مشکلات او وېداوې موجودې وي د انتخاباتو اړوند او بلابل دلایل د دې بایس ګرځيږي چې د اغه تقویم مرات نسی. حتی اغه انتخاباتي پروسه لکه څنګه چې په 2014 کال کې و چې د کاندیدانو لخوا ونه منل سو اغه څوک چې پښتاس کاندیدان و. عملاً پوس په دغه یو حالت کې یو چې متاسفانه بایومټریک به بایومټریک ځکه د ټاکنو خپلواک کمیسون خپل تصمیم د بایومټریک او به بایومټریک رايو اړوند نیواله دي. ممکن هغه ټیمونه چې خصوصا د بایومټریک سره څنګه کې به بایومټریک رايو ته د زیات علاقه لري او شوق لري.
زه فکر کوم دا مسله حل شوی ده.
دا حل شوی ده. اما دا ولی ځان سره دا پروسه مخامخ شو اغوی د فشار لوجنه یا د هغه ټیم له فشار لوجنه چې هغه فکر کوي چې دا بایلون کړي دا دوړه فشارونه د دې بای سو ګرځیدل چې د کمیسون کارونه به یو څه د خند سره مخامخ شوی وي لکه څنګه چې ساده څه ورته دا ونه وکړه. یعنی ممکن د ناظرینو هم ناپوهی وی لبل اړخه د کمیسون هم ځنې نیمګړتیا وی دا ټول چې لاس سره یو کې هغه تقویم په سم ډول باندې نسی مرات کېدلې. نو دا مشکلات و چې تقویم مرات نس. اما زه د دې وی رډې رضایت نه لرم چې دا یو خوشنون کې کار دی چې تقویم مرات نس. اما وی رضایت لرم چې موږ وړاندې زو د پایلو د اعلان طرف ته د ابتدایي پایلو د اعلان طرف ته په کمیسیون کې د داخلي ستونزې د دې باعث نسی چې خدای مکا د بحران طرف ته موږ بوزي.
تاسو یعنی تقویم دومره مهم نه ده که شفافیت چي
تاسو لکه شفافیت مهم دی او د شفافیت د تضمین په خاطر باندې ممکن ځینې کمشنران چې د ځینو ټاکنیز ډلو سره علاقه لري او ذوق لري ممکن هغه ځینې مشکلات ایجاد کړي هم دن. ممکن ځینې مسائل بیان کړي لکه تاسو ولیدل چې په جریان دغه پروسه کې د ابتدانه د دوی د اختلافات یعنی د کمیسیون د دوه ګونی چلن مخکې د ابل ورځ د قلفونو د ماتولو موضوع
بیا ورسره دغه موضوع ته ورسره راځو. سادات صاحب، تاسو په کمیشنرانو ترمنځ یا په کمیسیون کې دننه اختلافات تاییدوي څومره جدي دي؟
افغان صاحب، په هر اداره کې اغلته د نظر اختلافات شونی دی په ډیری ادارو کې دغه موضوع شتون لري. کمیسیون هم لدې څخه مستثنا دی، په کمیسیونو کې همیشه د نظر اختلافات شتون لري، اما دغه اختلافات په هغه کچه نه دي چې د پروسې تر صدمه ورسي. او تاسو پیږی د ټاکنو خپلواک کمیسیون کې غلطه په اکثریت د رای باندې فیصله کیږي، او په هیڅ صورت سره هم تر دې دمه پورې د کمیسیون د غړو ترمنځ داسې کوم ژور اختلافات نشته چې هغه دغه پروسه وګواښوي او یا د هم پر دې باندې منفي سیوری وغوړوي. ډیری وخت د دارلن شاو د کمیسیون ترمنځ اختلافات و موضوع ته اشاره کیږي، اما دغه اختلافات به د پروسې په خیر په دی بولم چې به غلطه تر ډیره بریده پورې کوشش دی کیږي چې یعنی څوک په خلاف کار باندې لاس نه پوري کوي، ځکه په دې باندې پویږي چې په څنګه څوک را سره ناست چې هغه ماته اول خماده ته پریږدي نه، او کچره د کار
قوانين اصول مقررات ست دی په چوکاټ کې مخکزي
قوانين پر اساس باندې دوی پر مخځي، او تر ډیره بریده پورې داسې کوم جوار اختلاف فاتر اوس شتون نه لري چې هغه مستقیما په دغه پروسه باندې منفي سیوری وغوړي.
صدات سب سوره زولان دي د قلف د ماتدلو مسله را منسته چې ډیر زیاته غوغا هم جوړ کړل. اوریدونکو دا کیسه وکي چې ډول د پیخ را منسته سو د حل سبي ده.
افغان صاحب دا ډیره اوږده قصه ده، خو زه به کوشش وکړم چې په ډیرو لنډو ټکو سره له تاسو سره شریک کړم. هغه څه چې وایم هغه واقعیت دی چې هغه ټاکنو خپلواک کمیسیون کې په هغه شپه باندې تیر شوی. موږ ته راپور راورسېدو چې ممکن هغه ډیجیټل سنټر چې په کوم تعمیر کې شتون لري هغې ته زیان ورسېږي یا هم څوک حمله پرې وکړي. د هغې په خاطر باندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د کورنیو چارو وزارت څخه د غوښتنه وکړه چې دغه ډیجیټل سنټر امنیت دوی خوندي کړي، او څومره چې کولای شي د دې لپاره باید قوي امنیتي تدابیر ونیسي. هغوی هم یو خاص قطعه راوستوله تر څو دغه سنټر ته څوک مشکل پیښ نه کړي. د شپې نه وخته هغه کسان چې دلته دوی پیره دي هغه د ټاکنو خپلواک کمیسیون د امنیتي سلاکار څخه د غوښتنه کوي چې اوایخته که چیرته وکولای شو موږ په دغه دالیز کې هغلته اوسېدی شو. هغه هم د دې په خاطر باندې چې موږ په ټول هغه تامینونه چې ټاکنو خپلواک کمیسیون کې دي هغې ته یو سیل اچوي،
یعنې قلف
قلف یو رقب او یو سیل د هغې اچول کیږي. د مازدیګره او سهار چې همکاران راځي بیرته هغه سیل لري که نفر مشخص دی چې دغه کار څوک ترسره کوي، همهغه سیل هغه کس ته زنګ ویلی دی چې دا راشه او دغه دروازه خلاصه کړي تر څو دوی د همدغه تعمیر په دالیز کې چې دغه تعمیر هم څلور بخش لري چې په یو هم تامخانه ده او بل برخه یغه تل کانفرنس روم دی، په یو برخه کې ډیجیټل سنټر دی، او په دویم منزل کې هم د هغه بایومټریک ډیوایسونو څخه سرور ته چې د اس ډی کارتو په وسیله باندې معلومات انتقالیږي به هغه بخش دی. خپل د تعمیر عمومي دروازې ته هم سیل چول شوی وو، او دغه هر بخش نورو ته هم سیلونه چول شوی وو. د دوی لپاره یوازې هغه سیل خلاصي چې د عمومي دروازې دی دوی دغه دالیز
چې په امر خلاصي
اغل تخپل د دارلن شاو د امنیتی سلاکار په خوخه باندې او دوی په مشوره باندې دغه کار تر سره کیږي. به هغه راضی او هغه مسؤل شخص را غواړي چې دغه سیل خلاص کړي تر څو امنیتی همکاران له دغه دالیز څخه استفاده وکړي، او دوی یا هم د هوا د یخوالي له امله یا هم غلط داخل کې هغه امکانات وو د تشناب او د دغه را دوی استفاده وکړي. کله چې د دې څخه یو ټیم خبريږي هغوی د شپې خپل کسان راستوي چې پاره کې خپل کار له عثماني صاحب شتون درلودو. نو وخت د شپې راځي هغه امنیتی مسولین هم ورسره دي. دوی راځي دغه هر څه ګوري، د ډیجیټل سنټر په دروازه باندې کوم سیل چا چول شوی دی هغه ګوري، د دوی سره دی هغه نمبر وو هغه چې ګوري پغه باندې کوم چاپ غرض نه درلودل، یوازې د امید دروازه د دالیز دروازه دغه سیل لري شوی دی، او دوی بیرته کله چې مطمئن کیږي بیرته دوی استنیږي. اما د سبا د پاره بیا دا یو د کمیسیون لپاره یو درد سر موضوع شوله. تاسو په جریان کې وایي چې تیر ورځ هم ټاکنو خپلواک کمیسیون مطبوعاتي کانفرنس درلود، او هغلته مو د ټول رسنیو څخه هم د دې غوښتنه وکړه چې د ناظرینو سره هم د مغه سیلونو نمرې شته دي، راځي ټول په ګډه سره ولاړ شو او وګورو چې همغه کوم نمبر چې د ناظرینو مشاهدینو سره دی او کوم سیل هغه شته او کنه. کله چې هغلته ولاړو هغلته بیا د موږ همکارانو ته اجازه ورنکړه شوی وای د دوی د مسولینو سره مونږ د ماخام تر نوښته پورې ناست درلودل تر څو د قنات مودې تور کړو لغې ورسته
قنات حاصل
شو بلې قنات حاصل شو لغې ورسته ولاړو فیصله پدې شو ل چې زوبه د ډیټا سنټر هغه ډیجیټل سنټر د دروازې سیل وګورو چې هغه مات شوی وي یا په داخل کې کوم مشکل جوړ شوی وي لغې ورسته به موږ تاسو په کړه تصمیم نیسو کله چې هغه تزيد د ټولو پوړاندې همغه نمبر ناظرین وای هغه نمبر د دروازې د سیل سره سرور کوي چې هغه نمبر دی او د دغه دروازې سیل سره چې غرض نه درلودل او نه دی مات شوی لغې ورسته د دوی پښتون کې درسره پښتون کې دغه سیل ماتيږي همغه ډیجیټل سنټر ته دینه نه کیږي او غلط هرڅ ګوري چې څه ډول چې همغه ناظرین په مغه ورځ باندې کار پای ته رسولای وو او دغه دوی راوتلی وو او سیلم دوی ورته چولای وو همغه هرڅ په خپل ځای وو او کوم ستونزه مشکل نه وو د مغه پر اساس باندې تیر شپه د موږ کارونو د شپې ته درې بجو پورې کار وکړو چې د مغه قرنټین شو د زګاو ټول معلومات سرور ته ولیک ډول په اوس کې د بایومیټریک د زګاو ټول معلومات سرور ته انتقال پیدا کړی دی او سر دننه به ان شاء الله چې د تصفیه شروع کړي
خغل حبیب صاحب په داس حال کې چې انتخابات ډیر حساس پړاو ته داخله سی ودي ورځ دو کې دی په وینا ممکن لمړنۍ پایلې اعلان سي لازم وو چې د غسیل مات سي
زه فکر کوم دغه د انتخابات پروسه تر دې چې حقوقي بود لري ډیره سیاسي پروسه ده او د ډیر احتیاط نه باید کار واخیستل سي خصوصا د ټکنیزو خپلواک کمیسیون چې اوس د پروسه د دوی په منګولو کې ده دوی باید ډیر احتیاط نه کار واخلي تر څو دغه پروسه د ټول افغان ولست هغه چا چیرای ورکړي دا واغه امید لري د انتخاباتو پایلې ته هغه په دې باندې باورمن سي ځکه کچیر بیا هم باور موجود نوي او خلک ونه مني زه فکر کوم چې دغه ټول حسبه به بي جواب سي لري سي لمړي سر کې خو دا یو اشتباه و چې کسیل مات شوی دی ځکه مخکې ساده سپورت اشاره وکړه تخنیکی اړخ په دې بایومټریک کې اس ډي کارتونه دي کېدل شي امکان لري کچیر د ډیټا سنټر ته تللی وي د خلک یا هر څوک چې په دې منځ کې ستدي د مختلفو رسنوي طریقه موږ دا هم وردل چې هکران راغلي دي او دا اس ډي کارت چینج سي دا به یو جنجال دی
خو ته اس ډي کارت پر نه دی رسېږي
یعنی نه دی رسېږي
تاسو فقط د دالز دروازه خلاصه کړئ هغه نور سیلونه ټول پر خپل ځای
بالکل بالکل یعنی هدف مې څه شته زه دا ویل غواړم یعنی که خدای مکه دغس یو حل سره مخامخ کیږي دغه به معلومدار ده چې موږ ډیر تر خو تجربه سره مخامخ کیږو یعنی هغه په خاني څه چې و د نه منلو هغه فرهنګ هغه بیا د رئیس او دا به نه یوازې دا چې د افغان ولست لپاره درد سر وي خپل د کمیسیون د کمشنران لپاره زه فکر کوم لازم ده چې هغه چا چې د طرز العمل نقص کړی دی که هغه ولو که هر څوک د امنیتي مسؤول دی که هر څوک دی ځکه هلته د بخاریو د ګرمولو ځای نه دی دا به د کورنۍ چارو وزارت دا تدابیر نیولی و چې څوک رالیږي دلته هغوی دپاره د خوراک او د هغوی دپاره د څښاک هغوی دپاره د اوسېدلو ټول امکانات باید برابر سوي واوسیږي اما دا چې بیو چاله خو نقصه هغه باید عجل سره مولیت مشخص
یعنی عدلی
تعقیب پاکستان هغه باید مشخص شي ټاکنیز شکایت ته اول واسطي زکالت دي ونوي ماده دوم فقره لمخي بیا اتوشته ماده درسه ماده دي حکم لمخي د ټاکنیز کمیسیون چې شکایت کمیسیون د بررسی صلاحیت لري هغه یو ګور چایل د جرم واقع سو ده کده تخته ده د هغه د معرفي نورسته د لرسي زکه ز سوایم دلته
چې د خلکو شک
ورته هدف مداري لوي خو د خلکو هغه باور چې په دغه سیل ماتول سره یعنی کدا عمومي سیل وو عمومي سیل وو اصلا ډیټا سنټر ته دوی نه داخل شوی اما یو غوغا خو جوړ وسو دلته غوغا جوړ وسو په دې کې بسل کس کېدې شي په دې قانوني اوسېږي چې ډیجیټل سنټر ته رسیدګي نه درسوي لاسرسي نه پیدا شوی بایومټریک الی په خپل ځبندي هغه قرنټین شوی چې دوله سعودي یا ديار له سعودي بایومټریک الی هغه په خپل ځبندي پرتی دی هغه کې چا ګوت نه دی ولی دا به یو ډله خلک دا ومني اما یو ډله د چې هغه ته منلو وړ نه ده یعنی هغه ته منلو یا قصد نه غوړی دا ومني نو د دې په خاطر باندې چې دا حیثیت بیرته یاد سي هجل غسل سم ولې ته معرفي سي چې دوی ولې د کار کړی دی د چا په خوخه دا کار کړی دی د چا په مشورې دا کار
دی
دا څه سوا غلط فهمي و یا کېدل سي چې یو ټیم ونه غوړی چې د ټاکنو شفافیت د تامین سي و غوړی چې د کمیسیون حیثیت ته زیان ورسي هغه د شخص تشویق کړی دا کار وکړي
صدات دغه کسان معرفي سي ودی د وړاندیز په اساس باندې
تیر ورځ د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری کله چې د دوه ټولو ټیمونو د اساس سره ناسته درلودله د دوی ټول نظریات واوریدل شول لا غیر ورسته د دوی په حضور کې مونږ ټول لوړ وغلطه مو د دروازو سول نه وکتل بدبختی دغه وا چې د دغه اموزش تعمیر دیده د دغه تعمیر دروازه عمومي دروازې سیل چې کله مات شوی دی، د دې داخل کې دلته یو د ډوډۍ خورلو یو غټ سالون دی، یو همدا ډول یو د میټنګونو یو غټ اتاق دی، یو بل دغلته د تشنابونه دی، او ډیجیټل سنټر هغه کوم د اس ډي کارتونو په وسیله باندې چې سرورت معلومات انتقالي په دوه منزل کې قرار لري، او چې همیشه کله چې ناظرین خپل راوځي هغه سیل ورته چوي د دوی پوړان د ټولي نمرې ځان سره اخلي. سلام چې بیرته راځي مخکې لدی چې ناظرین را نشي مونږ دغه کار نه شروع کوو، تر څو هغه دروازه دوی خلاص کړي، هغه نمبر ورسره سر ورکړي، لږ وروسته کار په غیبانه شروع کیږي. په ډیجیټل سنټر کې هم لکه څنګه چې حبیب صاحب ویلي، د بایومټریک ډیوایسونو تعداد مشخص وو، هغه ته هم بایومټریک ډیوایسونه داسې نه دي.
ساده سره مخکې بحث په وکړه، په ډېر ښه تشریح کړه دا موضوع. حبیب صاحب وایي چې له حقوقي پلوه دا باید عدلي او قضایي ارګانونو د تعقیب کې دا موضوع اوس فیصله هم سوې ده، پریکړه هم سوې ده، دوی عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي سوي دي.
تاسو پیګی چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دې په خاطر باندې چې هم دغه راپور د موږ سره شریک شوی وو چې دغه سنټر ته ځینې کسان غواړي دې ته مشکل جوړ کړي، په دې حمله وکړي، یا هم دې ته ور واچي، د دې په خاطر باندې رسمي مکتوب موږ ته راغلی وو، او موږ هم د کورنیو چارو وزارت څخه په رسمي ډول د دې غوښتنه وکړه چې څومره زر کېږي باید د دغه امنیت خوندي کړي، چې خدای مکړه دغه اساس توک ته څوک صدمه ونه رسوي او بیا مشکل سره موږ مخامخ نشو. همغه و چې کورنیو چارو وزارت دغه قطعه موظفه کړې ده، په اوس کې هر هغه لارې چارې چې هغه کولای شي د خلکو شکونه برطرف کړي، هغه به په ټاکنو خپلواک کمیسیون په غوږ باندې کار کوي که هغه د افراد اشخاص په معرفي کولو باندې وسیګ سرنوالی ته. اما تاسپیګش ټاکنیز محکمه د ټاکنیز شکایت کمیسیون دی، هغه به دغه موضوع دوی به تر ډیره بریده پوری چیلی، او هر هغه حقیقت واقعیت چې وسیګ هغه به خپل ملت سره دوی شریکي.
زه لازم دغه برخه کې یو خبر لرم،
هغه
د لاند ټکو باندې شک چیرته راپورته کیږي، یعنی تشویش دی ولس چیرته دی. غلی نورستاني امریکا غاک سره په مرکه کې ویل چې اصلا دلته هیڅ د کار نه دی سوی، یعنی اصلا دا سیل نه دی مات سوی. وروسته په اعلامیه کې راځي، په اعلامیه کې ویل کیږي چې هلته سیل مات سوی دی، لکه څنګه چې ساده سبرانا پی واچوله، یوازې د دالیز نه استفاده سوی دی، هغه هم د یخ په خاطر باندې چې سربازانو یخ کېده هلته نوتلی دي. هغه ډیجیټل مواد او هغه حساس مواد چې هغه د په نتایجو باندې تاثیر لري، هغه ته هیڅ نو زیان نه رسیدلی، یوازې دغه نه استفاده سوی دی، دالیز نه استفاده سوی دی. یعنی دغه هلته دوګونی خبرې کول، دغه
شکونه خپل سونه دوغه گجگیږي دلنشاوای کم نه دمات سوی، خو بیا ورسته په مطبوعاتي غونډه کې اعلامیه کې د تاییدوي خلک په ډول به باورې کې اچولې دي. راځو په موضوع ته. حبیب صاحب، کچره د انتخاباتو لومړنۍ پایلې او بیا ورسته پایلې و ځندېږي، څومره د انتخاباتي شکونه رامنځته کوي چې د 2014 کال هغه سناریو به تکرار نشي؟
زه فکر کوم د انتخابات مخکې میدانونه کله چې د سیاسي حقوقي پروسه د لوی اړخه کله چې موږ شپږ سوه ماده ته د انتخاباتو قانون راځو، یا په 19 موارد په دې باندې غږیږو، د کمیسیون اعضا هر څو چې وزو دي هغه مکلف دي چې د انتخاباتو قانون او نور اړوند نافذه قوانین او طرزالعملونه د باید رعایت کړي. که چیرې دوی دغه شان نقص کړي، دوی د ازل باعث ګرځېدلی شي. اوس تقویم یو د هغه مواد د چې هغه دوی مخکې لدی چې انتخابات تلرسي هغه له خلکو سره شریک کړي دي، کدا په وار وار نقصيږي، نه یوازې دا چې د حقوقي اړخ حدودي د اصل باعث ګرځي، د عدالت تعقیب لاندې نیول کیږي، یعنی دوی مسؤل دي په دې برخه کې، دوی باید په دې برخه کې جدي ډیر زیات اوسيږي. دوهمه خبره دا ده چې د پروسس سره تر ډیره بریده پر سیاسي چلن کیږي. سیاسي چلن دا ده چې د ټاکنیزو خپلواک کمیسیونونو هغه استقلالیت متاسفانه چې نقص له مختلف اړخونو نقص، نه یوازې دا چې بهرنیانو نقص ک، بلکې دلته په داخل کې ځینې کړي نه غواړي چې د استقلالیت دوی پاتې شي. زه وایم دغه کسان چې اوس په کمیسیون کې دی او د انتخاباتي امور مخکې وړي، دا مسؤل نه دی په دې برخه کې، یعنی نه پخوا هم حکومت او اړوند مراجع د استقلالیت ته پام کړی دی، خو کله چې بیا خرابۍ رامنځته شي، بیا ټول ارث راوخیستل شي، دوی په اوږو په بار راوچول شي، دا ټول فساد او ټول مشکل دوی جوړ کړی. الان کې داسې خبره نه ده. زه فکر کوم چې په دغه برخه کې موږ باید عادلانه مخکې لاړ شو. کمیسیونونو غړي یو جرأت باید وکړي، هغه څه چې دوی تقسیم اوقات کې ذکر کړي دي، فرمایشونه ونه مني، یعنی دلته د ځینې فرمایشونو په غوښتنه په اساس باندې ګوري دا تقویم نقص کیږي. ښه په دې باندې ساده څه تخنیکي اړخه ډېر ښه پوهیږي، تاسو معلومات لرئ چې د ځینې فرمایشونو له وجې نه به دا پروسه بحران طرف ته ځي. یو ټیم یو فرمایش لري، بل ټیم بل فرمایش لري، که کمشنران په همدې شکل باندې سره دوه لارې سي او لاړ شي دا موضوع بل رقم توضیح کی، زه فکر کوم چې د دوی دپاره به چې په یو کښتۍ کې سپاره دي د بدبختۍ لامل وګ.
سادات صاحب، واقعا انتخاباتو سره سیاسي چلند کیږي کنه؟ تر فشار لاندې کی کنه؟ انتخاباتو خپلواک کمیسیون څومره په دې کارو کې خپلواک ده؟
افغان صاحب، د موږ تاسو ټولنې عیني واقعیتونه هغه څه چې مخکې حبیب صاحب اشاره وکړه زه یې سره نظر یم، همغږی یم. واقعا د موږ تاسو د ټولنې هغه ترخه واقعیتونه هم دغه څه دي. ډیری به کوشش دی کې وی چې د خپل ځان په ګټه باندې دوی په کمیسیون فشار راوړي، یعنې کمیسیون په غوړو باندې فشار راوړي. هم تر دې دمه پورې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د هیڅ زر زور ته هم نه دي تسلیم شوي. د تیرو کمیشنرانو سره کوم چلنج ترسره شو، هغه هم تر ډیره بریده پورې روحیه داسې جوړه کړې ده چې دوی هم ډیر زیات کوشش دي کوي چې دغه ادارې خپلواکي او استقلالیت په نظر کې ونیسي، او له ټولو څخه یې غوښتنه کوي چې دې ته احترام وکړي. او په ورته وخت کې بدبختانه زموږ سره په دغه پروسه کې څوک چې شریکان دي، هغوی د دې پر ځای چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره همکاري نه کوي، نور خنډونه مشکلات رامنځته کوي. د بیلګې په ډول
ټیمونه دي که نړیوالو کورنۍ نظرین دي،
هم ټیمونه دي، هم ناظر بنسټونه دي، هم بدبختانه ځینې وخت سیاسي احزاب دي. که چیرته دوی هم په خپل وخت هغه خپل مسؤلیت په ښه ډول سره مخته ویسي، د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره همکاري وکړي، تاسو باور وکړئ چې دغه ستونزې مشکلات به موږ او تاسو نه ګورو. کله چې زه مخکې مې اشاره وکړه چې د کاندیدانو ناظرین د نظارت د پاره نه، بلکې بدبختانه دوی لکه د مدیریت لپاره چی راغلی وي، یا لکه دوی چې د دې لپاره راغلی وي چې څه ډول وکولای شي هغلته د خپل کاندید په ګټه باندې هغلته یو غیر قانوني کار ترسره کړي، یا د کمیسیون په کارمند باندې فشار راوړي. په داسې حال کې چې نظارت تعریف مشخص
طرزالعمل نهسته، طرزالعمل مطابق تاسو ورته وایي،
دوی تر اوسه پورې هغه طرزالعمل به دوی یو ورقه هم نه وي اړولی. د کمیسیون شرایط دومره حساس حالت ته رسیدلی دي چې که هغلته ته د یو ټیم ناظر ته وایي چې دغه د تا کوم رفتار چې دی د نظارت د سره هیڅ سر نه خوري، هغل ته به سمدستي په تا باندې ټاپه ده ویل کیږي چې تاسو یا احمد یا محمود یا چاته د پاره کار کوي. په داسې وضعیت کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون فعلا قرار لري، اما هغه څه چې مونږ ته مهم دي هغه دا دي چې مونږه شفاف نتیجه د خلکو سره شریک کړو. کمیسیون د غژمنه د ټول ملت سره تر سره کړی، د تدید م پوری کوم ارقوم او کوم موضوعات شریک شوی دي، خاص د په خاطر باندې چې ټول خلک باورمن پدې شي چې کمیسیون د احمد محمود د ګټ د پاره کار نه کیږي، غیر کامیابی دی، بلکې د پروسې کامیابی مکتوب.
صدات صاحب، لومړنی پایلو نیټه خو موږ تاسو ولیدل چې ناقص ولا، تاسو دا ژمنه ورکولای چې د ورستۍ پایلو نیټه به نه نقص کیږي؟
مونږ نهایی کوشش دغه کول که څنګه چې مخکې ویلې د شپې ته درې بجو پورې نن مونږ همکارانو کار کړی دی، او دا بل نه غدا، یعنی همیشه د ټول شپه زموږ همکاران په دې باندې کار کوي تر څو وتوانی ګو تقویم نقص نشي. او لومړی ځل و چې د ولسمشرۍ ټاکنو تقویم همدا ځل نقص شو، تر دې دمه پورې هیڅ مورد مونږ نه و نقص شوی، او ډیر ښه پر مخ روان و. خو بدبختانه کله چې ټیمونه در سره همکاري و نه کړی، مونږه همکاران د دې پر ځای باندې چې روزمره خپل کارونه مختوي سي باور کړی، په ورځ کې 3 ساعت یا 4 ساعت که دوی کار تر سره کړی، نو ټول ورځ په دې باندې تیریږي چې یا کار بند شي، یا احمد په دې باندې شک لري، یا محمود په دې پروسه باندې شک لري، یا
بدلونه انتخابات خپل وخت کمیسون کار ته پریښودل سي، هغه ورستی پایله خپل وخت
په خپل پسلو کې په خپل وخت باندې لا شي.
د ورستی پختنې په توګه کدا بحث را جمع کړي، انتخابات خپل وخت کمیسون تر اوسه پر خپل کارونو کې په خپل مدیر یاد کې بریالای وو، آیا ورستی پایلې به په خپل وخت اعلان کړي د حالاتو ته پکتو؟
زه فکر نه کوم چې پایلې دې په وخت باندې اعلان شي، اما په کارونو کې یو څه دوی جرأت د سټایل ورل دی، او زه هیله لرم چې همداسې دوی پاتې شي، د هیڅ اړخ سیاسي فشار ته تسلیم نشي. ځکه بدبختانه د تیرو کمیشنرانو چې زه د مدافع وکیل په توګه دوسیه مې مخکې وړې ده، یو له هغه دلایلو زه غواړم چې ووایم د یو کمیشنرانو د هویت په نه څرګندولو سره هغه حق محفوظ پاتې شي. هغه وایي کله چې موږ د ولسمشریزو ټاکنو د مهالویش په اړه باندې له یو لوري سره موافقه ونه کړله، د یو لوري غوښتنه ونه منله، هغوی د دې په لټه کې شول چې موږ له دندو ازل او موږ دې حالت ته راورسوي. نو دوی وایي چې دا درد د هغه ځای دی. نو زه فکر کوم که دوی چېرته خپل استقلالیت ونه ساتي او د یو چا غوښتنې ومني، زه فکر نه کوم چې دوی حالت د هغوی نه متفاوت اوسیږي. با جرأتمندانه شکل باندې دي هغه څه چې دوی د خپل طرزالعمل عملونو او د ټاکنو د قانون په اساس باندې د پرته له بایومټریک یوره هم باید د منلو وړ ونه وسیږي. هیڅ نو تعامل د چا سره ونه کی پر خپل وخت باندې هغه راي چې په بایومټریک کې ستونزمنې دي، فرزنداغي کې د یو چا هویت نه دی تثبیت شوی، یا هغه متعددي یا اوټ اف ډیټ دي، یا فرزند ګوتې پکې مختلف لګیدلې دي، یو کس یا دا چې هغه نخی چې دلته دي چون بدلته تخنیکی لحاظ هغه دی ساده سب ډیر پویږي ا دې بار کوډ اوټ اف ډیټ پرنٹ دی یا په یو وار باندې د څو بار کوډ
دی چې یاکس دی بل چې
هغه مشکلات هغه ستدي. یعنی که درملو کمپنۍ خپل مسولیت په سم شکل ادا نه کی او د ټاکنو خپلواک کمیسن دې ته متوجي ونوسی کی زه فکر کوم چې دغه په افغانستان کې د بحران د زیږیدلو باعث ګرځي کی
ډیر زیات مننه د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسن لویان زبی سادات هم درنګ د حقوق چارو کارپوه شین خان حبیب څخه مننه چې په بحث کې سره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو تر بیا خچاره
زمارایا زما حق
نیوان ولسوالی مواد د پوهندر خلاصي وي
مونږ مېرمنې بیا هغه مېرمنې
من خاص درې د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
خباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له ازادي رادیو